مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د مایکروفون ستاسو پروګرام خپرېږي چې کوربه یې عصمت څاروان دی. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. پاکستان وایي د تورخم او چمن لارې د دې لپاره خلاصوي چې د ملګرو ملتونو د دریو ادارو لخوا افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 15 تجارتي لارې د اکتوبر په 12مه وروسته له هغه وتړل شوې چې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د اکتوبر په 12مه جګړه وشوه. د دې جګړې په ترڅ کې دواړو خواو ته لسګونه کسان ووژل شول. نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر تور پورې کړ چې پاکستان له تجارت څخه سیاسي استفاده کوي. نو له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاصې شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به دا لارې بیا نه بندوي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت وایي د جان شاه صافي په نوم یو افغان د داعش ډلې د خراسان څانګې د ملاتړ په تور نیولی دی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستی نووم د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دا کس د کورنۍ امنیت مسؤلینو د ورجینیا ایالت په واینزبورو سیمه کې ونیو. په هغه بیان کې چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پر خپله ویبپاڼه خپور کړی، جان صافي خپل پلار ته هم وسلې چمتو کړي دي چې په افغانستان کې د یوې وسله والې ډلې قمندان دی. صافي د 2020 کال د سپتمبر په 8مه امریکا ته تللی و. فلسطینیانو نن د غزې په خان یونس سیمه کې د خپلو وژل شویو عزیزانو ویر وکړ. دا کسان یوه ورځ مخکې د اسرایلي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې ووژل شول. د خان یونس په کویتي روغتون کې ډاکټرانو وویل چې له دې برید وروسته د دوی د 5 فلسطینیانو جسدونه ترلاسه کړي دي چې دوه ماشومان دي. د اسرایلو پوځ بیا ویلي دي چې په خان یونس کې د حماس ترهګر په نښه کړي وو. حماس د امریکا، متحد ایالات او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. حماس د اسرائیل برید له اوربند څخه سرغړونه وبلله او د اسرائیلو پوځ وویل چې دا حمله په رافا کې د چهارشنبې پر سهار پر اسرائیلي پوځیانو د شوي برید په ځواب کې شوې ده چې له امله یې 15 اسرائیلي سرتیري ټپیان شول. عراق ویلي دي چې د ایران ملاتړو وسله والو ډلو حزب الله او حوثیانو پیسې به کنګل کړي. رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې دا اعلان د عراق په رسمي جریده کې شوی دی او ښایي واشنګټن هرکلی وکړي، ځکه چې له اوږدې مودې راهیسې د امریکا متحد ایالات په عراق او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د ایران د نفوذ د کمولو هڅه کوي. ایران په عراق کې د شیعه وسله والو او سیاسي ډلو په مټ پوځي، سیاسي او اقتصادي نفوذ لري. خو په تېر یو کال کې د متحد ایالاتونو د فشارونو او په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو له لوري د ایران د نیابتي ډلو له کمزوري کېدو سره د ایران اغېزې کمې شوې دي. او ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویټکوف او د ټرمپ زوم جارد کوشنر نن په فلوریدا کې د اوکراین له ستر مرکچي رستم عمروف سره وویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته کړې ده. د امریکا د ولسمشر دا ځانګړی استازی تازه له مسکو څخه متحد ایالاتونو ته ستون شوی دی. دوی په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې، خو کومې پایلې ته ونه رسېدل. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاحکار یوری اوشاکوف تر دې لیدنو کتنو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده، خو په خبره یې ډېره لرې هم نه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلي دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمی شوی او طبيعي پیښې ډېرې شوې دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سږ کال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر نورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږ کال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوې او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به را روان ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ پروانه خبرونه کې لخ پلو درنو ملمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي سیړونو او خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او مدني فعال هله شمس ټول ملمنو ته هرکلی وایو. او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې وخت درکو چې ټلیفون راوکی او د موضوع په اړه د سترګولې دلې وضعیت تشریح کړي او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی ښاغلی ننګ، د خبرونه په پیل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه. کوم مشکلات د ژمي په درشل کې تاسو وینئ چې خلک به ورسره مخامخ شي؟ ننګ صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو مېلمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خور ته
سلامات.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډېر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وای، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي. په اصطلاح هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنی 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د سویډي یا ریپټیټ سویډي افغانستان ته. دغه ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي، اوله مرحله د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا لډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لند څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه، هغه که پخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود د شپږ تر اته فیصده ده. دوی پوشش ورکوای سي په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره، چې کوم پخوا دا برخه کې ډیر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپل ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله دا ده چې دوی دا طالبانه نه راځي، دوی په زور له کوروي تلسوي دي، مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډېر زیات مسایل هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې یې نیمه کاره پاتې کېږي. څه چې د ده د ژوند پروګرامونه وو، زه دا پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوګ د مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چپتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کوم. مثلا دوی د ځمکې داوا لري، هلته د ملک تقسیم سوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل سوی، په شلو کورو تبدیل سوی ده. موږ خپله تقریبا 28 تکړه کورونه جلا سوي یو، چې په دوی کې که دوی تقسیمات او د بچو یې وکړو یو نیم سل ته رسېږو. نو خطه بعد له دومره کلونو چې دا راسي، هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خو نه جایږي. دا بله مسله. بله مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده. حقوقو کې مثلا دی د ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیا روغتیایي خدماتو حق لري او د تورت ډیر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. د اضافه تندل ته چې راځي د اول د جلکیو ستونځي چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لښپګامه پورته دوی نه تیولې نو دا خطر سو. دوه د الیکانو تعلیم او بلې تحصیل دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راځي چې سمستر شروع وي درسي کال شروع وي نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بله مسله دی دوی هم په حقوقي لحاظ راځي هم په معیشتي لحاظ راځي چې دوی بیرته کار له کوم ځکه شروع کړي له چا سره شروع کړي څنګه شروع کړي. د دې مثلا مسلک مطابق دوی الته نجاري کړي ده آیا کېدای شي نجاري وکړي یا د لبنیاتو کاري کړي ده یا بل کاري کړي یا اخبار خرڅ کړي ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څنګه مسلکي څنګه داسې وبول شي دا په زرګونو دي اما په افغانستان کې په سلګونو دي یا په کلو کې په لسګونو دي دا تنور هم پسته کمیږي نو دای ککل ته دي دا لدې مشکل سره هم مواجه کیږي. داسې څو نورې مسلې هم ستاله البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي د دې بیرته اډجستمنت په ټولنه کې ادغام چورته وای دا په اصطلاح انټیګریشن ته په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی د بیل خوونو سره له بیل کلچر سره له بیل دیدګاو سره له بیل ماحول سره روغ دی ته وای دا نو دلته چې راځي د دې ماحول سره د کایاریږي دا په خپل یو وختګیره مسله ده او بل دولت څنګه دولت ده دولت کمزورې دولت ده دولت څور کوي نسی کورونه نسی ورکولای خدمات نسی ورکولای معاوضه چې عدل له لاسه ورکړي دی هغه نسی ورکولای حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نسی کړلای ځکه چې د رسمیت مسلې دي یعنی ډیر ډیرو مایداتو کې د اوس لغړیتوب نه محروم شوی ده نو دای داوا چیرته نسی ورلای دا ټول مشکلات اومده مشکلات.
بله ډیر مننه سلامت اوسه شم صاحب او بخښه ننګ صاحب انصاری صاحب ننګ صاحب دې کډوالو په ستونزو خبري وکړي چې سشکال د دې په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي او پراتون کې ژمي کې به تر ټولو زیات کډاو دوی ته متوجي بي لبل خو مرستي کمی شي دي د مسالې ته شاغل ننګ اشاره وکړه څومره برستي کمی شي وی دی آی احساسي شي خصوصا هغه برستي چې بیا مهاجر او تور کول کېږي راستنې دن کوته به ور کول کېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو یې ښاغلی ننګ غل شمس او ټول همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
سلامت
پر اختیار نه وایي دا چې د دینو په اړه بلکه افغانستان ته د نړیوال ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو د غراز مهاجرینو د لیگ درا لیگ او په کور دننه بي ځای شو افغانانو په اړه کې دي یا دوی ته به دوی بل اسرسه درلود ورته هغه په پراخ ډول کم شوی او ټول هغه سکتورونه چې هغه حکومتي بودیجه به ډیره پراخه و امکانات به پراخ او په هغه برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول لبد مرغه د حالات له بدلون سره هغه پراخ کمی راغله کوم ګټ تاسو د روغتیا سکتور وینو هلته ډیر هغه امکانات او اسانتیاوي چې خلکو ته باید برابر شي وي خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي د پراخه کمی راغلي د خونې او روزنې برخه چې مخکې ننګ صاحب د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی د خونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوي یو بل لوی ستونزه ده دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه وین هم یو بل لوی ستونزه ده چې په خو به داسې پروګرامونه و چې د بدی معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې براتلې د بزګرانو سره د باغدارانو دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي، هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبوره کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک ښارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په ښارونو کې پراخه ګڼه ګوڼه رامنځته کړي، هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 1 میلیون انسانان هلته ځوان کوي، ممکن سپورت کته او تر څنګ د 1 میلیون نه ډیر خلک د کاروبار لپاره دره نږدې ولسوالۍ او ولایتونه راځي یا د نورو ولایتونه چې هر ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي او یا هم تګ راتګ کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیون او لا پورته لاړ شي. دغه راز جلال آباد ښار د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلي، چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا، د ښارونو هغه چاپیریال او تر څنګ یې هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې له پراخو ګواښونو سره مخ کړي. او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته پراخ تدابیر ولري، د منظم پراخو او سیستماتیکو پروګرامونو لارې
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه. محترم هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشتوالی یا کموالی او کابل شي په ژمي منظور دی؟
سلام له نیکی له تاسو ته محترم او مېلمنو ته.
سلامت
راځو چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
کور وطن
راځم خپل بحث ته، چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره مونږه هر کال ډیر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او لبل خوا یا په کور کې ډیر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان چې د هغوی عمرونه ډیر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې ورستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل له لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بې کوره دي، نو خطر پنان لري. او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغې سره وشي کولی چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې کچیر مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو. هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاصې شوې دي او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوې دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزې او مشکلات
په حل لارو به وروسته خبرې کوو، د برق مشکل څومره جدي دی؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي پړې روسیمو کې سش کال څنګه دی؟ د ته پکاتو چې انصاري صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډېر کډوال سي راغلي دي، اکثره په ښارونو کې ځای په ځای شوي دي، د ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبق کې به حتمن چې فشار لا زیات شوی.
بالکل، په برق په برخه کې خو چې دا په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي، حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو، مونږ په منطقه کې که چېرې زه ووایم یا هم په ښار کې، په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلورویشت ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنی خلک نه شي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډیر زیات شوی دی، ځکه کچېری کورونه کې مونږ کولای شو د برقي بخاری څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو، په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډیر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري، چې نن به برقونه جوړېږي بس راته کېږي به، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو. دکه کچېرې په کور کې مثلا برق نه وي، یا مونږ نشو کولی چې برېښنا څخه په ښه ډول باندې ګټه واخلو، نو هغه خپل ورځني کارونه هم نشو کولی چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې تر څنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کېږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولی چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغسې کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه، ډېره مننه آغلې شمس، سلامت اوسئ. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناسې اشاره وشوه، البته نورې ستونزې شته چې وروسته به پی خبري وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وس رسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او د نور خپل بخي ځای په خپل ځای پریشتو، ځکه چې هغه دایمي دي، له ژمي سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي، او یوه لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم ډېرې شوي دي. مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه سته. مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموما په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاریتوب خلک مایل د ښار زیست ته زیاتوي ده، یعنی دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سہولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح د جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمای په جیب کې پروت ته ټول دنیا ګوري، او خپل ژوند ور سره مقایسه کوي چې د غره په ډډه کې پروت ته یو ډیر وړو کې زمینداری سره ژوند کوي، غواوی لري لای نه لري یو څوک، او بل داس خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برق نسته، سہولتونه نسته، د ژوند نعمتونه نسته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږو میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نسته. خپله د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد دروخه، بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي اوس افغانستان ښارونو ته، یعنی معاون ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګوري یو ډېر لوی جای ده، پکتیکا یو ډېر لوی جای ده، پکتیا یو ډېر لوی جای ده، لوګر مثلا، دلته پخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې وو لکه پخوا چې کابل وو هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس څه پیدا شوی ده پکې رجحان دي دي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه صحیح نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 40 میلیونه وګړي د ملل متحد او WFP او د پېتلا د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انوال رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوي دي د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 40 میلیونه ښودل شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېرې په غربت کې دي. دا دومره مسله ده چې صحیح. دریمه مسله دا ده چې 20% وګړي د افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتي خلک دي، دا پاته 30% دوی ښاری دي. نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول د غربت، بیا د اطراف خلکو چې په خپله طبیعي توګه د کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی ښار نشینه شوي دي، هغه د مایل خبره ما طبیعي فطري درته ویل چې اوس ښاری کېدل دا یو مایل ده،
او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچای ورک سور ما ورک اسوه، ځکه دا خارنشینی او د خار مزیتونه او دا جام جهنم چې د خلکو په جیب کې د چنړی سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډیر پارادوکس ایجاد کړی ده. دا یو پرې پارادوکس کې یو سړی وی دی چې واقعیت د دې څه شی ده او د دنیا څه شی ده او د ژوند کې څه مهیا دی ورته. زما په نظر دا فیصله دا رسمي یا فیصله عینی روایتونه نو واقعي روایتونه سره موږ باید تلفیق کو چې سره نږدې کو سره پخلای کو، هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسېږي په ذهني لحاظ او دی چې په کوم محیط کې ده. نو زما عرضه ده چې پوتنسیلونه منابع امکانات دا د امید خبرې م البته ډېرې دي.
بله په لارو یو لږ وروسته خبرې کو. ډېره مننه، سلامت اوسې. یو اوریدونکی لرو، اول به دوی ته ورشو بیا به انصاري صاحب ته. مهرباني کوئ تاسو.
وعلیکم السلام صفای صاحب، خدای دې راوله. شو فیس ته شدم.
سلامت اوسې، مهرباني کوئ.
و بخشه بس رحمت کامران له کابل څخه کوم موضوع چې تاسو ټاکلې د ډېر شایسته موضوع ده. نو
بله،
افغانستان د اوسني مظلوم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دی او بعضي ودونه راړې، نو د لې خپل په داخل کې هم بعضي مشکلات دي، نو او دا زلزلې دي طبيعي پیښې دي، نو د دې غربت او د دې ټول مشکلاتو یوازینی علت چې زما په اند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده. نو صفای صاحب، دغه ټول مشکلاتو الله یوازې د دغه دولت په لاس ده. نو دغه دولت کولی شي چې د زمرستۍ درنو هیوادوالو د مظلوم ملت ته خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې. اوس زه پوهیږم چې بعضي طبیعي پیښې به یغه د انسان د واک څخه بل شک چې وتلې دي، خو هغه خونو تبان مشکلات نو نو بعضي موارد چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تعلق بغیر د دولت نشي کېدای. د اوسنۍ غربت حل دای واز دولت لار پیدا کولای شي، او بل د په داخل کې زموږ اتفاق په جادم کولای شي یو لار. نو د ټول ارخونه دا رقم سپېڅه.
بل ډېر مننه، سلامت اوسه کامران صاحب. ور بشو درنو ملمنو ته شاخل انصاری ته. انصاری صاحب، مخکې تر دې چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې ښودلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي، په دې به هم خبرې وکړو. خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل او نورو ښارونو کې د سونګ موادو باید څنګه دي؟ د ته پکاتو چې د پاکستان لاري بند دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته، نو باید قیمتونه خشوي به له دې نظره کڅنګ.
بلې، او څنګه ستاسو اشاره وکړه، موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی. کابل کې په مرکز ګرمیو کې د هغې نه ګټه اخیستل کېږي، ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي. تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي، او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتل کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده. خو له بده مرغه تر اوسه ما د سږ کال دپاره داسې تدابیر وانه اورېده، خدای دې وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي.
او د نورو جنسونو باید څنګه دي؟ خوراکي موادو په دا بیا خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غونډه شارونه چې پاکستان ته نږدې دي، څنګه منفي اثر کړی دی او کینه راکړي؟
تاثیرات شته، د غوړې په نرخونو هم تاثیر شته، د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خدومره تاثیر نه کوي، مګر څومره چې دا لري پراتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي.
دغه راز د اولو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا یعنی د پاملرنې وړ تغییرات راغلي زیات شوي. هغې لارو هم تاثیر کړی. بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي به راتله د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی. موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې بې کیفیته تیل به د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودرېږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردېږي. نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بدمرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي. حتی ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي. مثلا دا اوس د ژمي موسم دی، هایګالین شربت چې د توخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله، پخوا په ډېر افغانۍ و تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ 110 افغانۍ ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا 300% لوړوالی ښیي. دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي. او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کله وګوري که نرخ لوړیږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي، د کار امکانات وي، هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي، چلته کارګران کار کوي په فابریکو کې. دغه چې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کروندې دي. مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي. هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې، د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې، د ترانسپورت برخه ته مصروفه وي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ، کورونو کرایې لوړې، او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل یا د دې سقوط د خلک پراخې پریشانۍ سره مخ کړي. او حکومت په کار لري دا حقي او نړیوال ټولنې ته لازم تدابیر ونیسي.
سلامت اوسې. ډېر مننه انصاری صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي، داسې مې اوریدل دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي. څنګه دې کرایه هم ورسره لوړی شوې دي او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړی دي، لمخ کله په کرایه کورو کې اوسېدل، د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګه کله چې خلک دي نو هم دې هم دې تر څنګه هغه ته کورونه هم باید ډیر وي تر څو هغه وشي کولای چې خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونو خارون ترازی او دې ترڅنګ مهاجر هم، هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه بیرته خپل کورون ته راغلل، نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل، او بل هغه خلک چې د کلیونه یا نور زین څخه خارون ترازی، نو دې ترڅنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی کابل خار کې. او د خلکو کرایې، هغه خلکو چې مثلا کچېره کرایه 10000 و هغه کرایه دیګه شوی 2000 ته، کچېره کرایه 3000 و نو هغه کرایه 10000 ته دیګه شوی. په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي، د هغوی کرایې دیګي. او دې ترڅنګ چې یو خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، د کاروبار هغه زمينه ورتند برابر شوي او د بل خواد ورس پرد باندې دا کرایي هم جګیږي چې خلق نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالي سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورس پرد تنګيږي. یو خواد زمي ستوندې دي، یو خواد کرایي جګواله دي، د برق نشتون دي، یو همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دي اخیستي، ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایي مواد هم ورځ په ورځ بیې ډیریږي. دغسې چې زمونږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتیږي، همداسې هوا ناپاکه ده، ناروغۍ دومره ډېرې زیاتې شوي دي چې باران تر اوسه پورې په کابل کې یعنی تر اوسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته، نو هوا ډېره زیاته ککړه ده. حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې مونږ کور څخه ووځو، نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نه ښکاره کیږي، دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی هیڅ هم نه ښکاره کیږي. دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده، ځکه هغه کورنۍ چې روز پورې ځان ته بخارۍ کینولي یا هم په کورونو کې بخارۍ دي، هغوی هغه دودونه دومره ډېر زیات شوي دي چې کچیرې بیرون هم ووځي باید ماسک ولري چې تر څو ته هم ناروغ نشي. نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه د پاکستان لار هم بند شوې ده، نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان ډېر دي، نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي. چې مونږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې خپل ځان نه هم ګرم وساتو او دې تر څنګ د کرایو په بیه کې کچیر مونږ وایو باید دولت هم پرې نګدي چې کرایي ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیاتې نه کی، ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. باید مونږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو. بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پرېږدي چې د میاشت څخه یو ورس هم ووري وینه بس میاشت پوره شوي او ماته کرایه راکا. په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه برابر شوي یا هم هغه خپل مشکلات ولري،
دا هم یعنی یو جدي ستونزه ده. ډیره مننه، ډیره مننه.
دا یو ډیره لوی ستونزه ده چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو تر څو دا ستونزه حل شي.
ډیره مننه. کورودان اخلي شمس یو اوریدونکو هم لرو وګورو چې دوی څه وایي. ځان راو پیښنه یا ساجی رادیو. مهرباني کوئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشکلان استار خبرې کوم رور جانا خوست ولایت نه.
مهرباني کوي اشکلان صاحب.
رور جانا د سړی ژبې په حق لا چې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی ریښتیا هم چې همدغه ستونزه په ټولو ولایتو کې او خصوصا کابل کې ریښتیا هم ډیره ده. نن مې تاسو د ازادۍ رادیو د همدغه واتس اپ د لارې کوم تصویرونه انځورونه چې هغه مې وکتل، هوا ډیره ککړه وه. خو دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشته یو جدي ستونزه هم ده. بل د ژمي پر رسیدو سره چې د پاکستان نه کوم کډوال دلته په جبري ډول راشړل شوي دي، هغوی په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمی تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخي نه پیدا کیږي په خوست کې، ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمي کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره خدای نو کورونه بیخي نه پیدا کیږي. زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول د دوی سره ډیره مینه روي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه هم ورسره وکي. یا د چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی د غوستلو یا کوم بلستن یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه می هیله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډرې دي او پیاده روانه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پاشي وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالی دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خوا او شادي یو دوا ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه. او شپخانه ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته، او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر تخته شوی دی. نو دا حالات یې ورور جانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډېر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. اوس په ورشو درنو میلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې د اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډېره سخته وي او جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې درې میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو، هغه داخلي ځای بې ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو، دا چې درې میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډېره جدي وي. څومره جدي ده؟ او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډېر کوي او که نه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ یو تاسې تشریف نه درلود تیره یوه خپرونه کې، هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډېره لویه ستونزه ده د افغانستان د شته خلکو لپاره، او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بېرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو، او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د په کلو بانډو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راشي، ډیرې باندې بدلاسي او تخریب شوي، ډیرو کلونو وکوچې د ښارونو ته، او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار و کلو او باندو د خلکو پروت دی، هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د ښار په هوا، فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه، په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مسؤلانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي، یا په نور صنعتي ښارګوټي چې هلته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلورو کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ما ته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمی وهلي دي، یا د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو او حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا تاسو ځوانان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د ګوشتې ولسوالۍ د تکرار ګوشتې ولسوالۍ د بېتاخېلو کلی چې یو غریز کلی دی، هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و. کله چې ما ورسره خبرې وکړې، پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینې او د ټوخي د ناروغۍ نه شکایت کوو، بیا کوم دوستان چې ورسره تله او ته وویلې چې تاسې وګورئ که څه دوا او درمل هلته داخل بودی خزی بودی کوچنیان بودی چه روی خلی بودی چه تا بیان ولی حتی نشیه ده اقتصادی سنز را ملای نور نوتل تا بمون چه دوا و درمال دستا دی زمانی و ناروغی و برابر کتاسی ویسی یاد آده چه او تیم با دمرگر و من بدر سر لارشو کتاسی در مرزون تشخیص کری نو سبا در کابل نده خصوصی روختونونو د اتحادی بخانه مرستیه در اکتر سمین قامین تشریف راولی اگوی سرم خبری کری که در سمتانات برابر شی در سمین رو تا سمرو که مرزون و تکلیفونو چی نری یاری که همکاری اکری خوب لویا که در سرپنا مسئله هم پا کلو باندو که در زلزلو در وجه چی و سمال که پرخ وشوی په هرات کې شوی په ننګرهار کونړ لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوی دی هم د سرپنا پر اخیستونځي رامنځته کړي چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي هغوی ته هم ستونزې دي او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو باندو نه هغوی ته هم د سرپنا ستونزې شته او په تعمیراتي برخه کې
سلامت اوسئ کور ودان انصاری صاحب سلامت اوسئ اوس په ننګ صاحب ته ورشو ننګ صاحب کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بې ځای کیږي صحیح ده چې کړاوونه د خلکو زیاتی شي لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي ډېر کورونه زلزلو وران کړي دي نفوس زیات شوی دی نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینې هم او فرصتونه هم پیدا کیږي تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی ننګ صاحب
آواز زکر چې ما تقته قطر غي خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه په ټوله کې په خپل مهاجرین یو فرصت ده یعنی په دې باوجود دې چې نفوس چې دا هغه په اقتصاد کې یو بحث ده پاپولیشن اکانومي هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید د ډیر کار ضمانت وي او دا ډیری خلک نه ډیر کاریګر خو آیا دوی کاریګر دي کنه دي د مهاجرینو پیسې کې یو تنوع سته هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي زحمتکش دي او مټي کار ته ماتې شوی دي په ځان متکی دي ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه وو لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره نو ده بخور نمیر ژوند کړی دی نو یو تلاش یې کړی دی یو څه یې پیدا کړی دی اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګوري د ټول اکثریت دا څوک چې دی کاشي کار کوي یا د برق کار کوي دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي مثلا د سیمنټو کار کوي یعنی ډېر ظریف کارونه دي په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي نو دوی په دې ټولو کې اکثریتو کې ته قوای کار پیدا کوای سي بله برخه کاریګر چې دی هغه دا د روزمست خلک دي دا چا چې دیاړي کړي ده تازه میوه خرڅه کړي ده یا یو چا سره مزدوري کړي ده دوی هم مجال د کار لري بلته مسله دا ده چې دوی عینن لکه پاکستان ته چې موږ مهاجر شوي یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران مهاجر شولو دوی عینن اوس هماغسې حالت ده یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده داسې چې دی په عزت کې وي میلمه وي ګلان به وشیندي دی مجبوره ده یو مجبوره وطن ته راځي نو دلته هم ډېر زحمت غواړي په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني مثلا وای خدای راوسی ده غربت ده بیچارګي ده او بغاری خو کاسمان ته وای یعنی زما په نظر باندې د رعایت محور نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګای پاتې لکه د حضرت عمر وای یو کس په خوا ګډه سوي ده وای دا څنګه ګډه سوي ده په نه حق او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بشیدو سو حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغیده او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کیدای سي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادتمندي ده، نیکمرغي ده او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري، دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار ورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنې هغه یې توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار وار ته په هر اعوذ بالله کې پناه خدای ته له فقر او غربت ته دا وړي، اللهم انی اعوذ بک من الفقر و غلبت الدین و خهر الرجال. دا ټولې معناوی دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستي نه او قرضداري نه له دینه خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوي کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شی ده، معنا یې څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې، په ایزاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستې ورسره کمې کوي؟ یو خو تاسې د حضرت عمر د زمانې خبره کوي چې نه هغه څه خلک شته نه هغه څه نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه ولي اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي، داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي؟
دا خو دا چې څه وسی تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق با جانبتوب یا په اصطلاح د یو څه برات ورکوای شو د نظام ته، هغه دا ده چې دوی بعد له جنګ راغلي دي، دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلک نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی قدرونه پکار دي هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه له علماي کرامو نه ډکي، له ملایانو نه ډکي. اوس هم داسې ده، زه په شروالي کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلوونکي بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بدې څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري. د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده. صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس بم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټرۍ نشي کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډېر بکر ملک ده، ډېر نایابه داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاوره مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې. دا خو ته معدن یو زرو څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډېرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پې کوي، درګرده ورکوي هم. مثلا دا زغال سنگ اوس دبرو سکاره دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ یې درلود، اوس دغه استخراج یې اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره تنه پاکستان ته ځي. نو معنا یې دا ده چې ښه ګنجایشونه خو ته ډېر لري، زراعت کې لري چې ځمکې ورکې. مثلا دغه دی ځینې فورمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه هغه د اصولو فورمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت په وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر ګنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ جریبه و تجربه مسله د ځمکې د تقسیم، دا خو ډېر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اووه میلیون تنه غله دانه زیاته ضرورت ده په کال کې د مصرف د خوراک لپاره. اما موږ 3 میلیون ټنه تولید لرو او گنجایش د دې لرو چې تر 15 تر 30 میلیون ټنه غله دانه موږ په اصلاح له ځمکې نه پیدا کړو. خدا ځکه یادوم چې د ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشینري میکانیزه کېدل او یا دا چې عنعنوي توګه کرنه او مالداري وکې دا د هر انسان لپاره مهیا ده. یعنی دا هر څوک کوی سي که تعلیم لري که نه لري که زده کړه لري که نه لري دا کار کوی سي. نو افغانستان چې دا ډېره زیاته ځمکه نه 9.5 میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم 3 میلیون هکتار یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي دا ځمکه تا ته پرته ده که فرموله چې 8 جریبه او 6 جریبه او 5 جریبه ده. اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړې ده په هرات او ننګرهار او دې جو کې باغونه ورکوي دغه د فارمونو ځمکې ټولې توزیع شوي دي په پروګرام یې ورکړي دي. دولت عام خصوصي مشارکت لري چې پی 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 ورته وایي هغه لاره نه ډېر تکوای سي چې بسندګي یا پزان بس یا نه
ډېر مننه
پیدا کې خلک په تحرک راولي. دا سي کازه درته دي فرمولو او د فرصتونو وغږیږم. نو بيخي دا سي
ډېر مننه سلامات اوسې کافي دي کافی د ډیره مننه سلامات اوسه. یو اوریدون کیم لرو لاندې خبرې دی وکي چې بیا ملمانه خپل ورستی خبرې وکي. مهرباني کوي آزادی رادیو.
وعلیکم سلام سه ورو راجوړه
سلامات اوسه. مهرباني کوي یو څه ژر مخبل خبرې وکي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب خیر اوسه. ما داغه د کډبال مبارک خبره در سره کول سروان صاحب چې د سپین بولدا کلاري خلک راوړي چې خلک کورونه پر دان کړي جوړ ریوا کرایا او خو نظر ته زر کالداري او وسه 4000 5000 کالداري تر سوې ده.
یعنی کرایل وړي شي. bale wo کرایل وړي شي
کرایل وړي شي. زه فل حال په هرات اسلام کلا په ګمرک يم. فل حال دلته کډواله او ټوله په ګمرک تقریبا 1200 کس یو ځات کړي دي. دا خلک رحم فکې سر لاسونه سره ورکړي دي. تواو
درست سيده مننه.
نو هغ په چې دي خراینې پر ګران کړي دي او دا خلک چې دي لاس سره ورکړي دي ګور په ګمرک 1200 کس کډوال ځای کړي دي کار کوي. یاري وته 300 واني وند ورغځول شي.
دا خو ښه خبره ده چې حداقل کار وکي. سلامت اوسې ډېره مننه. اوس به ورشو محترم شمس ته. ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په دا راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیره مننه. زما باندې که چیرې موږ مشکلات ته وګورو رښتیا هم دا چې نن صاحب هم ورته اشاره وکړه مشکلات خو ډېر زیات دي. خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډېره زیاته کړي. که چیرې موږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپله ونه ښایي زما په اند باندې زموږ هغه ویل هم بې فایده کېږي. ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې باید هغه کورنۍ او ته چې هغوی بې وسلې دي هغوی مرستو ته اړتیا لري باید هغوی ته مرستې وشي. د ډبلیو ایف پی لخوا د یونیسف لخوا هغه ماشومانو ته چې مثلا هغوی په کور یا هغه کورونو ته چې هغوی د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې چې پورته شوي دي باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایې چې دي او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونو ته په منظم ډول باندې کومک وشي. هغه کورونه ته چې هغه بي سرپناه دي باید هغه ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې هغه ته
ډیره مننه. سلامت اوسې. ډیره مننه محترم هله شمس. لطفا موکو کور ودان همدارس له شاغلی آصف ننګ او شاغلی صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.
Don't go.